په افغانستان کې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه باندې خوشنۍ ښودلې. نه یې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یوې سروې ښودلې چې 60% خبریالان د دوی په اړه د تاوتریخوالو د دوسیو څېړنې نه غواړي. او د افغانستان د سولې علي شوراوي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې د خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو یو بل خبرونه پیلو. زاج ملنده او زما همکاران درته ور بیا هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، کابل د امریکا د ولسمشر د غپریک دی پاره چې بیت المقدس دی یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه پرسمیت وپیژنده اندېښنه وشوده. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل، کابل د امریکا د ولسمشر د غپریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده اندېښنه وشوده. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. افغان حکومت وایي بیت المقدس د نړۍ د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې په توګه چې ټولو ادیانو ته هم ارزښت لري او د هغه موقعیت باید د بین المللي قوانینو، د ملګرو ملتونو سازمان د مصوبو او د نړۍ د میلیونونو مسلمانانو د غوښتنو پر بنسټ تثبیت سي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د همدې موضوع په اړه په غبرګون کې ویلي
کوشش های خود در جامعه بین المللی ادامه خواهد داد.
دوی وایي موږ به په نړیواله ټولنه کې د نورو هیوادونو تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک خپل حق ته ورسېږي. خپل حق ته چې د یو داسې خپلواک هیواد جوړېدل دي چې ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي ورسېږي. د امریکا ولسمشر تیر ماښام په یو تاریخي وینا کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده او ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیر ورځ د درزاب ولسوالۍ په القاني کلي کې شوي دي. ښاغلی غفوري وویل په وژل شوي کې دوه ازبک وګړي هم شامل دي. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان چارواکي د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش له فعالیتونو اندېښمن دي، خو وایي راتلونکې میاشت به شایي د دغې ډلې په وړاندې پراخ عملیات پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت ایوی نوی پالیسی په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نشته او محربوي فعالیتونو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. د دې وزارت وایي دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغې پالیسی د پلي کېدو په هدف د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوی دی. ښاغلی وزیر زیاتوي
د دفاع وزارت د پالیسی له مخې د محاربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسی وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخې ونیول شي، یعنی په دې پالیسی کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې پالیسی هر کله کړی دی. د تر دې مالا د افغانستان څو مهم خبرونه وسام نړیوال خبرونه لرو. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف د اوکراین پر کړکیچ بحث کوي. تمه کېده چې دغه روسیې او امریکایي مشران د هغه وړاندیز په اړه خپل منځي اختلافات مطرح کړي چې له مخې د ملګرو ملتونو سولاسات ځواکونه د اوکراین ختیځ ته لیږل کېږي، څو هلته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ډیره ملکي څارونکو ساتنه وکړي. روسیا او امریکا د ملګرو ملتونو د دغه سولاسات ځواکونو پر اختیاراتو د نظر اختلاف لري. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 پیټو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې د ناتو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنې دي. د ولسمشر اردوغان تر سفر دمخه د یونان د حکومت ویاندویل وی چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته کړې ده چې اتن تم لري همداسې فوق العاده رغونکو بحثونه وسی. په عین حال کې په انقره کې د رجب طيب اردوغان ویاند خبريالانو ته ویلي چې ترکیه هیله لري په دې سفر سره د دوړو هیوادونو اړیکې پیاوړي سي. هغه ویلي دوړو هیوادونو د کډوالو په برخه کې د ستونزو د هواري پاړه ډیر مسولیتونه زغملي دي. او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر د هغه بحث په اړه چې په 2014 کال کې له روسانو سره د لیدو په اړه یې له خپل پلار سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو لور کولو ډاټا وکړه. د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د تحقیقاتو په دوام ډونالد ترامپ جونیئر تیر ورځ د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. ترامپ جونیئر د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین پر مهال له روسانو سره د لیدو په اړه معلومات نه دی ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي سلاکار روبرت مولر هم د دغو لیدونو په اړه چې ویل کېږي په ترامپ ټاور کې سوي پلټنې کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. افغان حکومت د امریکا د هغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند عکس العمل ښودلی. جمهور ریاست او اجرایه ریاست دواړو په دې اړه اعلامیه خپرې کړي دي او د افغانستان اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله په یو لړ څرګندونو کې ویلي
کوشش های خود در اجامع بین المللی ادامه خواهد داد در علوی سایر کشورها در جمع اجماع بین المللی تا مردم فلسطین از حقوق حقیشان.
پر دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره تاسو د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ترامپ له وروستي اعلان وروسته په نړۍ کې له راپورته شوو عکس العملونو هم خبرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو او د محاربوي عملیاتو په ترڅ کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د مشارکت ملي ګوند چارواکي دا کوي چې د اجرایه رئیس دویم مرستیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې په سوریه او عراق کې جګړې ته واستوي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې یونان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د تاریخي سفر حال درکوي. دا ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کله هم لا یادم مباسي. افغان حکومت د امریکا د هغه پریکړې په وړاندې چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه پر رسمیت پیژندل عکس العمل خودلې. جمهور ریاست او اجرایه ریاست وایي د امریکا د غګم بنې وازی د چي د مسلمانانو احساسات زیانمن کړي بلکې په منځني ختیځ کې به د سولې پروسه هم لږ وخت سره مخ کړي. یو شمېر سیاسي څیرو په خانوی جهادي مشان او عامو خلکو هم په دې اړه عکس العمل نه خودلې. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې محمد حدیث پردیسی او نور تفصیل لدا اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندو په افغانستان کې هم خبرګونونه لزان سره لرل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبله په توګه د ټولو ادیانو د پیروانو لپاره د اهمیت وړ ده او د اسرایلو د پایتخت پیژندو او د خارته د امریکا د سفارت د انتقال پاړې ورلمخ خپل اندېښنه له ډیپلوماټیکو لارو له امریکا سره شریکه کړي ده. د جمهور ریاست لوري په دې اړه په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې یاد پریکړه ورخیزه ده او ممکن په منځني ختیځ کې د سولې پروسه لږ وخت سره مخ کړي. په اعلامیه کې همدارز ویل شوی چې د ملي والی حکومت په فلسطین کې د دایمي او عادلانه سولې د ټینګښت غوښتونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس سیرش پیلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او د دغه هیواد سفارت به دغه خارته انتقال کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د فلسطین خلک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او شمنه یې وکړه چې د فلسطینیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د وی د نړیوال ټولن ترڅنګ خپل هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک دی و مستقل دولت لپاره خپل حق حقوق ته ورسیږي او شرقي بیت المقدس دغه هیواد د پایتخت په توګه د نړیوال ټولنې په ملاتړ و پیژندل شي. دغه مسلې د زینو پخوانیو جهادي مشرانو او مخالګو غبرګونو نه هم پاره ولې دي. د حزب شورا د امریکا دغه پریکړه غندلې ده. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي د حزب شورا لوري په جوړې شوې ناسته کې ویل حاضر دی چې بیت المقدس د دفاع لپاره د نړۍ د مسلمانانو ترڅنګ ودرېږي. همداراز پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په دغه ناسته کې د ډونالډ ټرمپ پریکړه یو لوی تیروتنه وبلله او د بدو پایلو په اړه یې وویل. د وی د امریکا د جمهور رئیس لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د قدس پیژندل یو لوی او نه جبرانیدونکی اشتباه و. په دغه اقدام ټول اسلامي نړۍ او بشریت خفه دی. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې بیا ځلی فکر وشي. د خغلی سیف په خبره د امریکا لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس رسمي پیژندنه به نه یوازې اسلامي بلکې غیر اسلامي هوادونه هم ونه مني. طالبانو هم په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې امریکا یو ځل بیا خپل اشغالګر څیره وبخودله. په اجتماعي رسنیو کې هم د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه غندل شوې ده او هغه ظالمانه بللې ده. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو و موردل چې په افغانستان کې په افغان چارواکو سربیره جهادي مشرانو د حکومت مخالفو وسلوالو او نورو ډلو د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه غندلې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمي توګه پیژندلې ده. ملګری ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه ښودلي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او په تېره خپرونه کې مې ورسره خبرې وکړې. له رضوان مراد نه مې وپوښتل چې د نړۍ مشرانو د ټرمپ د دې پریکړې په اړه تر اوسه پورې څه عکس العملونه ښودلي.
د نړۍ تقریبا اکثر او مخکښو یا مطرحو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښودلی او اکثریت په اکثر عملونو کې یا دغه پریکړه غندل شوې ده او یا یې پر وړاندې مخالفت ښودل شوی دی او یا یې ښه نه ده ګڼلې. مثلا ملګري ملتونه وایي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته د رسیدو پرته بل لار نشته چې دا ډول پریکړې وشي او دغه پریکړه چې ولسمشر ټرمپ کړې ده دا به د سولې هڅې ستونزمنې او لانجمنې کړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دی درک کوي چې بیت المقدس د ډېرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به یې ولري، خو په دغو شیبو کې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دولتونو حل لارې پرته بل بدیل نشته. او لکه څنګه چې ملګری ملتونو مخکې ویلي دي چې د دواړو طرفونو ترمن د خبرو اترو له لارې باید د بیت المقدس راتلونکی وټاکل شي. مصر هم عکس العمل ښودلی دی، د ایران حکومت ښودلی، د غراس د ترکیې حکومت دا پریکړه غیر مسؤولانه بللې او رد کړې ده، او د غراس اروپایي اتحادیې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزه ولري. د برطانیې صدر اعظم تریزا مے د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټوره نه ده ګڼلې.
په خپل د فلسطینی ادارې دریس سدي او سعودي اردن چې په عرب نړۍ کې د امریکا متحده د سر ډول عکس العمل دوی خودلې.
د ولسمشر ټرمپ اعلان سم دستي ورسته د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون پر ملا کې یو خبری غونډه جوړه کړه. ویل چې د امریکا دا اعلان یې د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د سولې له خبرو د امریکا رول نور ختم کړ، او د غراز ویل چې نور امریکا د سولې په خبرو کې منځګړې نه ده. محمود عباس بیا ټینګار وکړ چې ختیز بیت المقدس د فلسطینیانو د راتلونکي دولت پایتخت دی. د فلسطینی ادارې د ازادي بخښونکي سازمان اپیلو عمومي منشي صاحب رقات ویل چې د ټرمپ پریکړه د دوو دولتونو د حل لاره اصلا لمنځه وړه. تاسو ویل د سعودي عربستان او د اردن موضوع یاد کړه. سعودي عربستان بیا ویل دي چې په منځنی ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، او د ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمي توګه پیژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ ده، او ریاض بیا له واشنگټن غوښتي له سپینې ماڼۍ چې دا پریکړه دې بیرته واخلي. اردن هم ورته خبره کړې ده. اردن ویلي دي چې ټرمپ په دې پریکړې سره له نړیوال قانون نه سرغړونه کړې ده، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم بیا دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې.
رضوان مراد وو چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو پریکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړه په دې اړه یې له نړیوالو عکس العملونو خبرولو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند چارواکي دا کوي چې د اجرایي رئیس دویم رسیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي څو د سوریه او عراق جګړو ته واستول شي. خو د محمد محقق مطبوعاتي دفتر بیا د ملي مشارکت د ګوند چارواکو د غیداوی بی اساس او بی بنسټ بللي. محمد حدیث پردیس له کابل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشارکت ملي ګوند ادعا کوي چې د اجرایي رئیس دویم راسیال په افغانستان کې مساوي شخړو ته لمن وهي او په دې ترتیب غواړي د ایران ګټي خوندي کړي. دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلی همداراز ادعا وکړه چې محمد محقق د زینو په مرسته د ایران سفارت ته د سوریه او عراق د جګړې لپاره افغانان معرفي کوي. ښاغلي کابلی د خپل ادعا د ثبوت لپاره له رسنیو سره هغه مکتوب هم شریک کړ چې ګنې د محمد محقق په لاسلیک ایران سفارت ته د نهو کسانو د ویزې د ورکړې په اړه استول شوی دی.
میبینین یک حزب سیاسی چطور برای خود جرأت میده که بدون
تاسو وګوري چې د سیاسي حزب مشر چې د اجرایي رئیس دوهم رستیال هم دی څنګه ځانته دا جرأت ورکوي چې د ایران سفارت ته مستقیما مکتوب لیکي چې تاسو لس او یا همشل نفرو ته ویزه ورکړي. هغه ملګرتیا چې محقق کې له سپای پاسدارانو او یا قاسم سلیمانی سره لري د سوریه د جګړې لپاره او د خپل شخصي تجارت لپاره افغانانو ته ویزه اخلي.
هزار نفر پول میګرنی کارم میکنم.
خاغلی محقق هم در از ویل چې ډیر ژر به په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ګواکې د اجرایي رئیس دویم مرستیال ته د ایران نه پیسې راځي. د محقق په امضا د ایران سفارت ته پاسول شوی مکتوب کې د خاغلی محقق له قوله دا ویل شوی چې معرفي شوی نه کسه د خپلوان او د سیاحت لپاره ایران ته ځي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې په تهران کې د یوې غونډې پر مهال د سوریې د جګړې په اړه د اجرایي رئیس د دویم رسیال څرګندونو هم غبرګونونه راوپارول. که څه هم ښاغلي محقق په سوریه کې له جنګېدونکو لشکرې فاطمیون چې افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه، خو افغان حکومت به وویل چې د ښاغلي محقق څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي. د محمد محقق دفتر بیا د ښاغلي کابلي ادعا بې اساسه او له شخصي خصومته ډکه بولي. د دغه دفتر مشر عبدالبصیر موحد ازادي راډیو ته ویل خای خاغلی محقق زینو کسانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې د همکاري په هدف د ایران سفارت ته مکتوب استولی وي، خو دا ادعا ناسمه ده چې دغه کسانو ایران د سوریه او عراق په جګړه کې استفاده کوي.
ادعایی را که دوستای ما کردن که گویا از تاریخ میشه که باید جنگ های خارج ایران بکنه از کاملا بی اساس.
هغه ادعا چې ګواکې له معرفي کېدونکو کسانو څخه په جګړو کې استفاده کیږي بی بنسټه ده. دا خبره نه یوازې د محقق صاحب په ګوند کې بلکې په ټولو ګوندونو کې شته چې که څوک غواړي کوم بل بهرني هیواد ته ولاړ شي د ویزې د تایید لپاره که یو کس وي او یا هم ډیر حزب او یا دولتي اداره ورته مکتوب ورکوي ښایي دا شکار شوی.
که څه هم د مشارکت ملي ګوند رئیس وایي چې ترلاسه شوي اسناد او نور ترلاسه کیدونکي اسناد په اړوندو ارګانونو ته وسپاري، خو د اجرایي ریاست د دویم رسیال مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی محقق هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی او خدای چې د دسیسو جوړولو پر ځای د ملي والی لپاره کار وشي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته مو پس مګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
نوی یاد افغانستان د آزادو رسنۍ د ملاتړ ادارې یو سروي ښودلی چې 60% خبریالان د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو څېړل نه غواړي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دې سبب د دوسیو له څېړلو وروسته له ګواښونو سره مخ کېدل او پر عدلي او قضایي ادارو د دوی بې باوري کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د حکومت له دغه تصمیم وروسته چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړل شي، ځینې خبریالان حاضر نه دي چې دغه کار وشي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د دوی یوه ارزونه ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو له څېړلو وروسته خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ شوي او اوس په سلو کې 60 نه غواړي چې د دغو دوسیو د څېړلو له امله له نورو کړاوونو سره مخ شي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي
امروز ما شاهد ازی هستیم خبرنگارا د دشت قلب شهر کابل توسط افرادی که نشه
پدی روز کی مر شاهدانو چی خبر اعلان د کابل شهر زړه کی د نه پیژندو کسان لخوا وهل او ټکول کیږي له حکومت واړو چی لښت لږه د خبر اعلانو د امنیت او خوندیتوب لپاره زمر لارټیاو سره سم تضمین ورکړي.
د روان مریض کال د وګي په میاشت کې چې حکومت د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د وګدې مودې ټینګار ورسته د خبريالانو پر وړاندې د تاو تاریخوالي د دوسیو د سیړلو اقدام وکړ. دغه بنسټونو وستایا ویل چې دغه کال له پایل نه د سومبلې تر میاشتې پورې حکومت له خبريالانو سره د تاو تاریخوالي 100 دوسیې سیړلې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې ویلي و چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په دوسیو کې وسلوال طالبان، ځینې سیمه ییز چارواکي، د حکومت یو شمېر کارکوونکي، ځینې امنیتي مسؤلین او د ولسي جرګې ځینې غړي شامل دي. ښاغلی خلوتګر وایي دا چې خبریالان د ځانونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو له ډاره د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، دغه کار د خبریالانو پر ټولو ملاتړو بنسټونو سیوری کړی دی. آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په خپلو ارزونو کې موندلي چې 55% خبریالان په قضایي ارګانونو د بې باورۍ له امله د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، خو 40% نورې غواړي چې د دوی پر وړاندې دي د تاوتریخوالي قضیې وڅېړل شي. دغه اداره له حکومت غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب د ډاډمن کړي چې دوی دا ډول دوسیې له خپل اړخه وڅېړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت د رسنیو او د ژورنالیستانو د توب کمیټه جوړه کړې ده چې په راس کې د ولسمشر دوهم مرستیال استاد دانش دی. د دوی سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې تعقیبي دي او څېړل کېږي، او د قضیو د څېړنې پر مهال باندې د دوی خوندیتوب ته بشپړه پاملرنه کوي.
په ورته وخت کې ځینې خبریالان او پتیره فواد نصیری وایي که د حکومت لخوا د دوی خوندیتوب تضمین نشي او هغوی چې اوس هم خبریالان ګواښي محاکمه نشي، دغه تاوتریخوالی به دود او د بیان ازادي به زندۍ شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وای افغان حکومت چمتو دی چې د سولې په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیسي. نوموړی همدارنګه وای حکومت هر هغه میکانیزم هم مني چې طالبان د سولې د پروسې لپاره لري، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي د سولې روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان بیا په بل کوم هیواد کې دفتر غواړي، افغان حکومت د دغه وړاندیز منلو ته هم تیار دی. د ټینګار کوي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي، افغان حکومت به یې هرکلی وکړي.
من په هغو طالبانو او د طالبانو په هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي، یا په نورو هیوادونو کې دي، یا په پاکستان کې دي او ډېره لالهانده ژوند لري، هیله کوو لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو باعزته مذاکره په دې کې برخه واخلي.
د وړاندیزونه داسې وخت کېږي چې له دې وړاندې دې ډلې د افغان دولت د ورته وړاندیزونو په بدل کې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملي وحدت حکومت له راتګ سره دې پروسې یو ځل بیا چټکتیا پیدا کړه، تر دې چې د دواړو لورو استازو په پاکستان کې سره ولیدل، خو د افغان حکومت په باور د پاکستان نه همکارۍ دا پروسه بیا له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. ولسمشر غني تل خبرداری ورکړی چې که طالبان افغانان وي د سولې له پروسې سره د یو ځای شي کنه نابود به شي، خو طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغې ډلې مشر ملا هبت الله د اختر مناسبت پورستی او پیغام کې له امریکا غوښتي و چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای د دغه ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپل ستونزه حل کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د کابل دفتر د وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي. د وسلوالو طالبانو په پخوانۍ غوښتنه یعنی له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي وایي تر هغې چې په جنګ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي، د سولې لپاره هڅې نتیجه ورنکړي. د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک کار بسیار
بجا خواهد بود اگر دی دفتر
دی وی که طالبانو تا دفتر رامنسته شی او نیک کار دی خود طالبان دی کار تا زکر ندی حاضر چه پا افغان دولت و دسول پشورا باور نلری دکه اغلی مجیدی پا باور دسول خبرو لپارا دی هیواد دنه نا یو معلوم ادرس دسول خبرو تا سرعت ورکوله شی او لبل لوری پا دغ پروسه که دا پاکستان پا شمول دو زینو نور هیوادونو لاس لنده وله شی یوسف زدران ازادی رادیو کابل
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورست
دموکراسی نه در بیلدنگ نه در مانومنت ایتس یو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته سفر کوي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیه د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. ترکیه او یونان چې د ناټو متحدان دي په خپلو کې کړکیچنې اړیکې لري چې درې ځله جګړې ته هم نږدې شوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
یونان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر په تیرو 15 کلونو کې له اتن څخه د ترکیې د کوم ولسمشر لومړنۍ کتنه ده. ترکیې او یونان دواړو هیله څرګنده کړې ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دو اړخیزو شخړو په حل کې مثبت او ګټور رول ولوبوي. د یونان د حکومت ویان ویلی دی د اردوغان سفر ډیر مهم دی او اتنس له ترکی مشر سره ګټورو خبرو ته سترګې په لاره ده. پنقره کې د اردوغان وین ابراهیم خالین ویل ترکیه او یونان زیات مسؤلیت لري چې د کډوالو ستونزه حل کړي. تمه ده چې د اردوغان او یونانی مشرانو ترمنځ خبرې د کډوالو په خاص ډول د یونان د ایګین ټاپو پر سر چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ دروازه بلل کیږي متمرکز وي. دغه راز ټاکل شوی ده چې د ترکیه او یونان ترمنځ د انرژۍ او سوداګرۍ د معاملو په اړه هم خبرې وشي. راپورونه وایي اردوغان به د هغو اتو ترکی سرتیرو موضوع هم یاد کړي چې د تیر کال د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته یونان ته اوښتي وو. دغو سرتیرو په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده او د یونان سترې محکمې د دې سرتیرو د سپارلو په اړه د انقرې غوښتنه رد کړې ده. د تیر کال له ناکامې کودتا وروسته د سیاسي مخالفانو پر ضد د اردوغان د حکومت ځپونکو اقداماتو له یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول له جرمني سره د ترکیې اړیکې بحراني کړې. یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې اردوغان به یونان ته دا سفر له اروپایي ټولنې سره د خپلو اړیکو د نورماله کولو لپاره وکاروي. د یونان د ایګین ټاپو د ملکیت شخړه، د یونان په شمال ختیځ کې د مسلمان اقلیت موضوع او د ترکی ځواکونو لخوا د قبرص د شمالي برخې نیول د ترکیې او یونان ترمنځ مهم اختلافات او شخړې بلل کیږي. دا دواړه هیوادونه له 1990 کال راهیسې د دې شخړو له امله درې ځله له یو بل سره جګړې ته هم نږدې شوي دي. رجب طیب اردوغان تر دې مخکې د صدر اعظم په توګه په 2004 او 2010 کال کې له یونان کتنه کړې وه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه مولا عبدالله د هلمند ولایت د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. اول د ازادۍ راډیو او ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. وروس سر سلام. موږ په کمپ مختار کې تقریبا 2000 څخه بالا کورونه یو چې ټول مهاجر یو، مسکینان یو، بې وزل یو، یونسیار یا ریاست مهاجرین یا وزارت مهاجرین هیڅ توجه نه راته کوي. ماشسات راځي دلته د خلکو سره مرستې کوي. د یو شلو شپو په اوږدو کې تقریبا د ریاست مهاجرین په همکارۍ باندې د 8000 کورو سره مرسته وکړه. موږ څو واره مراجعه هم ورته وکړه چې موږ هم مسکینان یو، مهاجرین یو، د افغانستان اتباع یو، زموږ سره هم څه توجه وکړي. زموږ مسکینانو او بېوزلو فقراو ته مرسته وکړي. خو هیڅ زموږ ږغ چا ونه اورېدی. نو زموږ د یونسیار یا د ماشساتو یا د افغانستان د مرکزی مشرانو څخه دا توقع ده چې موږ ته توجه وکړي، ځکه ژمی را روان دی. موږ هیڅ رقم د ژمی د ژوندون طریقه نه لرو. وسلام.
السلام علیکم. زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا مهاجرین راست مخ ته موږ راځم سوي د موږ کورونه پکې دي او دلته راغله د راست مهاجرین راست ولا راغله. دلته د موږ نمونه د موږ ته عزیز فرمونه د فتون را ټوکلا ورېږي د سفر کمپیوټر ته اوسه زولې دلته خپل کې نمائندگان او حکومت کسان ته پیسې ورکړي ماجنین را داخل کې سره کې نه سلو دی ویل چې د 2015 سم ګروپې نه ورکو پرونیم واخل نه نه مالدار مالدارو وایسته ولا خلکو واخل او نن د کوم غریب خلک دی یو څه نه ورکي خپل کې سره جوړ خپل کې سره کې نه سل ملکانو خپل واخل او دی خپل کې سره کې نه سل دا پرې کړو چې موږ د 2015 ولا ورکو نه ورکو دا صحیح حساب د حکومت لخوا دا کنه د خپل کې دا پرې کړې دی خپل دا چل ول جوړ کړی دا سلام
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته یو ار بیا په مکه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته لا فریبا ظاهر نه ورو
کابل د امریکا د ولسمشر د غیپریکړې پاړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پر رسمیت پیژند اندیښنه وشده ل ارګ څخه په ویلې مې کې راغلی چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو جوړې اندیښنې درکوي او د ډونالد ټرمپ د پریکړې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي د جوزجان ولایت په درزابل وسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي د جوزجان چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات تیر ورځ د درزابل وسوالۍ په القانی کلي کې شوی دی دوی وایي په وژل شوي کې دوه ازبک وګړي هم شامل دي د افغانستان دفاع وزارت د یوې نوې پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نشته او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندلو پریکړې په ټوله نړۍ کې انتقادونه راپورته کړي خو تاوتریخوالی نه دی راپارولی یوازې اسرائیل د دغې پریکړې هرکلی کړی او سم اقدام یې بللی دی د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف به د اوکراین پر کړکیچ بحث وکړي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي دا په 15 کلونو کې لمړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ټرمپ جونیئر د هغه بحث په اړه چې په 2018 کال کې له روسانو سره د لیدو په اړه خپل پلان سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو لور کولو ډاټا وکړه
دوستان تاسو موږ غواړئ آزادې رادیو ناوړې د آزادې رادیو ټول خبری مطالب زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې غواړئ کتلی شئ اوس هم سباون ککړ لڅو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورځنۍ هنداره
السلام علیکم په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته د افغانستان د کلینګ مل لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کړه د افغانستان د کلینګ مل لوبډله به په خپل لند تاریخ کې د لمړي ځل لپاره د روسي په قربتوب 2013 کال کلینګ لوب نړیوال جام سیالیو کې برخه واخلي د افغانستان د کلینګ فدراسیون مشر او د اولمپیک ملي کمیټې ویان منور شهزاد ویلي د کلینګ نړیوال جام به د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د روسي په سوچي شهر کې ترسره شي کلینګ اولمپیک لوبه ده چې افغانستان ته نوې راغلي که څه هم دا ورزش په افغانستان کې سابقه نه لري خو په کابل کې مینوال ډېر پیدا کړی دی د پاکستان کرکټ بورډ نن ورځ کلنو نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډلې اعلان کړه راپور نوای پاکستان د ځل په خپل هغه لوبډلې کې چې د آسیا جام سیالیو په پایلوب کې د افغانستان د نن ورځ کلنو د ملي لوبډلې په وړاندې ستر ماته وخړه 15 بدلون راوسیدي د پاکستان تلویزیون جیو نیوز د معلومات لمخې خو اوس هم د دې هیواد کرکټ پوهان خوش نه دي او فکر کوي چې دا لوبډله به اوس هم د افغان لوبډلې په وړاندې بری ترلاسه نشي کړای د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې د افغانستان، ایرلند او سریلانکا سره سیالي کوي د کرکټ نړیوال شورا د راپور پر اساس د نونسکلنو د نړیوال جام سیالي به د 2018 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په نیوزیلند کې پیل شي په پکتیا ولایت کې د فوټبال لیګ سیالي پای ته ورسېده د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سحر ازادي رادیو ته ویل چې فوټبال لیګ دغه جام په پایلوب کې د پکتیا مرکز لوبډلې احمد ابا لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل ولی خپل کړه شغلی سحر وایي د فوټبال لیګ دغه سیالي 2 میاشتې وړاندې د 15 لوبډلې ترمنځ پیل شوې چې تیر ورځ د پکتیا د مرکزی لوبډلې په بری پای ته ورسېدې د خبرونو پای
دوستانو تاسو سپورتي خبرونه واوریدل زموږ غلا ازادي رادیو ناوړي اوس هم د دې خبرونې د ونیزو پروګرامونو مخ کې څو نور ریپورټونه راخلو. د پکتیا اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالان وایي په دې ولایت کې د تیرو مهمو امنیتي پیښو په اړه د څېړنو نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوي او باید چې اعلان شي سو یې علتونه معلوم شي او د امنیت په اړه ټینګښت کې ترې هم امنیتي ادارې او هم عام خلک ګټه واخلي. نور هل سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په رپورټ کې
د پکتیا اوسیدونکو مدني فعالان، قومي مخاور او ولایتي شورا وکیلان اندېښنه څرګندوي که په دغه ولایت کې د تیرو لویو پیښو او بریدونو د تحقیقاتو پایلې معلومې نه شي، ښایي په دې ولایت کې تر دې ستر امنیتي مشکلات پیښ شي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي دوی په پرله پسې ډول تمه لرله چې مرکزي اداره به د هغو پیښو د څېړنو پایلې اعلان کړي چې دوی ولسونه یې توقع لرله.
یو د جانخیلو د ولسوالۍ سکوت هغه ول چې موږ په وخت سره غوښتنه کړې ول، بد بختانه چې هغه څه چې لازم ول ونه شول چې نتیجه یې څو وارې بیا هم ولسوالۍ سکوت شول. په امنیه کماندنی اول چې کوم بری ترسره شوی دی هغه هیئت چې راغلی ول هغوی هغه څه چې له ځانه سره وړي ول نتیجه یې لا نه شول. بد بختانه چې څو میاشتې وروسته بیا هم په کماندنی باندې بری ترسره شوی، نو تر ټولو ضرور او ټکان ورکوونکي چې ول هغه د امنیه کماندنی وروستۍ پیښه ول، موږ یې پایلو ته منتظر یو. هیله ده چې پایلې په هغه ډول څنګه چې د افغانستان ملي ګټې ایجابه وي او یا څنګه چې د پکتیا ولسونه خصوصا د پیښې د قربانیانو کورنۍ غواړي هغه سې اعلان شي.
دا وایي تر دې مهاله مرکزي حکومت په پکتیا کې د شویو ټولو لویو پیښو د څېړنو پایلې نه دي اعلان کړې چې پر اساس یې وخت پر وخت ګڼې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. منګل زیاتوي که مرکزي حکومت په تیرو پیښو کې د شویو څېړنو نتایج اعلان او ځینې مربوط هغه مسؤلین یې د غفلت په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي وای، ښایي وروستۍ پیښې نه وای ترسره شوې. یوازې د ولایتي شورا یو یا دوه وکیلان دا نظر نه لري. د دې شورا ډېره برخه وکیلان حکومت څخه په امنیه قومندانۍ د شوي برید د څېړنو اعلان ته په تمه دي او تر څنګ یې د جانخیلو د سقوط او له هغه مخکې پر امنیه قومندانۍ او زون قومندانۍ د بریدونو د څېړنو د اعلان غوښتنه هم کوي. د پکتیا امنیه قومندانۍ د برید د څېړنو په اړه د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین مراد علي مراد وایي د دوی تحقیقات روان دي او مخکې له وخت څخه یې په اړه څه نه شي ویلی.
تحقیقات تر اوسه خو ادامه لري. زه نشم کولای چې په مخامخ شی وایم. انشاءالله که نتیجه پر لاس راځي او د خلکو او د حکومت او د امنیتي ځواکونه قناعت تر لاسه راځي.
دا د په خبره د دوی د څېړنو نتیجه به ژر ولسونو ولایتي شورا ولایتي ادارې په واک کې ورکړل شي او په پیښه کې د پړو کسانو په اړه به اقدامات وکړي. دا یادونې وړ ده چې د روان 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 18 نیټه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قومندانۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز ځانمرګي بریدونه وکړل چې په پایله کې د امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی په ګډون 206 تنو نظامي او ملکي کسانو ته مرګ ژوبله او ګڼ مالی زیانونه واړول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 3 بجو پورې په منځني صفه 12 نوي اوریدلی شي. اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو. د یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ازادي راډیو سره په ګډه جوړي د ماشوم د حقونو په اړه دا خبرېږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ډیرای ولادتونه په کور کې کیږي ځکه هلته سی مرکز نږدې نه وي، یا هم ځینې کسان نه غواړي چې میرمنې د زیږون پر وخت سی مرکز ته بوزي. هغه ماشومان چې په کور کې نړۍ ته راځي نوم یې څه ډول غوڅ شي چې وروسته سی ستونزې پیدا نه کړي. په دې هکله د خپرونې له میلمه ډاکټر متولي یونسی سره غږیږو.
که موږ زیږونونه په درې برخو وویشو، یوه برخه زیږونونه په روغتي مرکزونو کې صورت نیسي او دوه برخه په کورنیو کې یا په کورونو کې. نو په همدې خاطر نو خو خپله د ماشوم لپاره ډېر ارزښت لري. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې د نو له لارې ماشوم خپل ټول اړین تغذیوي مواد ترلاسه کوي او کله چې ماشوم وزيږي او د ماشوم نور سیستمونه فعال سي نو بیا خپل تغذیوي ارزښت له لاسه ورکي. نو په دې خاطر نو باید په داسې شکل پریسي چې ماشوم ته ضرر او زیان ونه رسي.
معمولا تاسو پروختون کې له سر ډول ماشومان سره مخ سوي چې د دوی هغه نوم په غلط ډول سره پریسوي د بیا کوم ناروغي سره دوی مخ سوي دي.
نو چې دا د نو لارې ډېرې میکروبونه کې دي سي د نو زیږیدلې ماشوم بدن ته داخل سي. نو پروختونونو کې مونږ وینو چې دغه د نو پریکول په سمه توګه صورت نه نیولای، یعنی په کورونو کې حتی د ځینو کم روزل سو روغتیایي کارکوونکو لخوانه چې کچیرته دا په سمه توګه نه پریسوي یا ډېر وک پریسوي یا په داسې وسایلو باندې چې په میکروبونو ککړو پریسوي، نو د هغې لارې میکروبونه د ماشوم بدن ته داخل سوي او ماشوم وینه میکروبي سوي او بل اخره د ماشوم مړینې سبب کیږي.
تاسو که داسې ځوندی مثال راته ووایې کله چې ماشوم یې تاسو ته راوړی ده څه رقمې نور ته غوڅ کړی وه او بیا له کومو ستونزو سره دی مخ وه؟
ما خپله په خپلو سترګو لیدلي چې د ماشوم د نامه په غوټۍ باندې داسې شیانې پیښې دي لکه رانجې پې وهلي دي، مثلا واسلین یا تیل یا غوړي له تورکو سره دغه د ایرو سره د دې شیانو سره یې ګډ کړي په نامه ورته وهلي او له دې عمله مړینې مې هم په خپلو سترګو لیدلي.
بله، معمولا کورنۍ چې کله په خپل سر باندې د ماشوم په نو باندې بیلابیل شیان ږدي لکه تاسو نومونه یې واخیستله، فیصدي څومره ده؟ څومره خلک دا کار کوي؟
دقیقه شمیره زه نسم ویلی، خو دومره ویلی سم چې کله مثلا درې برخو نه دوه برخې زیږونونه په کلیو بانډو کې یا په کورنیو کې صورت نیسي، نو هلته معلومه خبر ده د نامه د پریکولو لپاره یو ځانګړی شخص انا د دنده په غاړه اخلي. د احترام په خاطر باندې انا ته وخت ورکوي چې دا د نامه غټۍ پریکي. د پریکول نو وروسته ډېری کورنۍ په نامه باندې یو شی استعمالوي.
نو په دې سیمو کې چې هلته شفخانه هم نسته او سي مرکز نږدې نسته، ډاکټر نسته، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د دې نو څه ډول غوڅ سي چې دغسې مشکلاتو سره بیا مخ نسي؟
په عمومي ډول سره د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې داسې روغتیایي کڅوړې د زیږون لپاره ویشل شوي دي چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې او حتی د روغتیایي کارکوونکو سره چې په ټولنه کې کار کوي دا شتون لري. د اول کوشش وکي چې زیګون په روغتيایي مرکز کې وکي او کچیرته په روغتيایي مرکز کې نشي کولای نو تر ټولو نږدې روغتيایي کارکونکو سره په تماس کې مخکله مخکنه چې هغه د زیګون په وخت کې دوی ته کور ته راشي او په کور کې ورسره مرسته وکي. کچیرته دا هم امکان نه لري، کم تر کمه باید دوی پاک تار، پاک چاړه یا د تیغ سیده پلیری شو یا دا شاید باید پاک ولري. اته که باز ځینې شان دی ونه لري نو دا کېدای شي چې هغه څه چې په لاس کې لري مثلا که بیاتی یا قیچی دا تیر دا باید وجو شی پاکی کیخه او به پس لاغنه تینه کار وخت.
تاسو مخکې له وینوی دا ونه نوم وخت چې ووس را منست سوي دا وکړه چې ماشوم نو غوڅیږي هغه باید وکارول سي که دغه دوا پاک معلومات راکړي.
د عامه روغتیا وزارت داسې یو درمل په خپل روغتیایي کلینیکونو کې دود کړی ده چې هغه کلوریکسیدین نومیږي چې هم په مایع ډول سره شتون لري او طبابت په بازار کې دا په شکل د ملهم هم پیدا کیږي، خو په افغانستان کې د هغه مایع شکل استعمالیږي چې اوس شتون لري.
قیمت یې څنګه دی؟ هر کورنۍ کولی سي چې دا واخلي؟
دغه کلوریکسیدین چې د اول خو مجاني یا وړیا په ټولو روغتي مرکزونو کې د خلکو په واکه ورکول کیږي او د دې بیا هم کچیرته موږ په نړیوال بازار ته وګورو بیا له 15 افغانۍ نیولې بیا د 30 افغانۍ پورې مختلف کمپنۍ مختلف نرخونه لري، خو دا اوس په وړیا توګه د عامه روغتیا وزارت له خوا نه په ټولو روغتي مرکزونو کې شتون لري.
کورنۍ څه ډول دینه کار واخلي؟ یعنی کارول اسانه دی ورته؟
کارول بیخي دې اسانه خبره ده. د مایع په شکل کله چې ماشوم وزيږي په ځانګړي توګه په داسې شرایطو کې چې حالت افضل سه کمزوري نو کله چې ماشوم وزيږي نو یې په سمه طریقه پریکړه سو بیا ورسته دغه محلول یا دغه مایع د په نامه باندې وهي او دغه مایع که یو ځل وهلسي نو د 30 ساعتو نه تر 40 ساعتو پورې نه پریږدي چې هغه میکروبونه چې مضر دي د ماشوم بدن ته داخل سي او دا د ورځې لپاره وهل کیږي. یعنی کله چې ماشوم وزيږي تر ورځې پورې دا وهلسي نو ماشوم د وینې د میکروب نه او نور میکروبونه چې داخليږي بدن ته لاغ نه ژغوري.
کله چې دغه ډول دوا کارول کیږي ا دې په خوا کې نور دواوین بیا یې کې आवाज هم دا یو دوايي
عام روغتیا وزارت له خوانه په 13 کلونو کې د نامه د غوټۍ د پالنې په خاطر یوازې دا توسه کېدل چې د ماشوم نو د زیږیدونو وروسته چې کله پری کیږي باید پاک او وچو ساتل شي، بل هیڅ ډول طبي ماده یا د کورنۍ دواګانې باید په باندې اونو حل شي. نو اوس چې د سړونو خودل دا چې دا کلوریکسیدین ډیره ښه ماده ده او دا ډیره فائدې کوي، ډیره ګټه رسي ماشوم ته. په همدې خاطر دا د عام روغتیا وزارت منل ده دا تطبیقی
کله کدی ماشوم نو میکروب اخلی دا څه ډول نه خنخانی لري چې کورنۍ بیا خپل ماشوم روختون ته یوسی
د ماشوم نو چې کله مثلا میکروب سی په هغه د نو په داخل کې د سلګ زوی ولري یا سرواله ولري چې دا زوی او سرواله دا کېدی سی د روختي کارکونکو له خوانه او یا د کورنۍ له خوانه په کور کې تر درملنه لاندې ونول سی خو کچیر ته د ماشوم د نو سرواله پراخ سی او د نامه شاوخوا پوستکی ته یعنی د ګیډ یا د نس پوستکی ته انتشار وکړي یعنی داسې خپور سی سرواله بیخي زیات سی دغه سرواله ډیر خطرناک دی او بل دا د کچیر ته نامه نه بوی لاړ سی داسې ناواړه داسې خوسا بوی وکړي نو دا ډیر خطرناک ده او بل دا که ماشوم د دې سره سره چې نامه کې زیوی دي او تبه پیدا کی په دې حالاتو کې باید کورنۍ سمدلاسه ماشوم روغتي مرکز ته یوسی
ډیر مننه خیر اوسئ ډاکټر صاحب
مننه تاسو هم ډیر مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
نیماله جنگ زره چې دا سمې بدی سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی او کله مو فکر کړای چې لنیو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي ولی ځینې مور پلار خپل اولادونو سره توند او تیز چلند کوي روان شناسان په دې اکله څوي دا پوښتنې دي چې په نننې خبرونه کې به ځواب شي په پایل کې واکما جبر خل دیغو نوی ځوانانو او کورنۍ پاکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالی سره مخ دي ورپسې استاد اول ګل ولی خل رواني پلاوه په نوی ځوانانو د کورنۍ خوشنط بدی غیزي او د هل لارې وي د خبرونه په اخر کې ډرامه هم لرو او ریدلې پر تاسو اوس واکما جبر خل ته وښی
درنو اوریدونکو په تیرو زمانو کې ډېر کسانو داسې فکر کاوه چې وحل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي په خوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوي نشي برابرولی له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټاکول څنګه دی
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت هیڅ امکان لري د انسان په سرشت او تینت کې د انسان په فدرات کې اکراه نشته هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار لاره د حلوسی
نور الله کوثر ما د پانتون استاد ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي
کم حوصله کېږي ورونه مې وایي او وړکی ورور مې د خورګانې مې وایي پاټ چې سې مخکې ته راسې وایي د پېولي دي دوا موایي خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونه کوي کور کې ناست مو مکتب ته نه هم تللی چې راغله پلار اصاب خراب پسوی ول سر بند دی جت سر روان مات کو بیگ بوت لم شفخانی ته مور سر میران پاسمان کو ډیر ول امپلور می
زر پو سگی گما ده ته خاصت مخ خاصت نس مس یو خبر وک لزان به خزلم توریگه اکثر وخت لیکور نو بخو زما یا اکثریت وخت ز یو گلاس بو چکم به عزتی ما قصد به خیر بین زی
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي هلته د کورنۍ او د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي
دا اوس ما سفر هلته دلو زه د یو مکتب مخ ته ولاړم مور پلار سره رقم مینا محبت ورکاو هغه په غیږ کې نیول هغه خپل موټرو کې کېنول چې د دې مکتب نره رخصتي کې د صحنه تاسو کوګوري تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي هغه ته تادیب ورکړي تادیب هغه په الفاظوم کوي تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي هغه ستاسو خبره ته بیا وګن نسی زه ډیر ژوندۍ مثال نه لرم ځوانان د خپل کورنۍ نه تل دي بل ملکونو ته همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې فاميلي خفګان لري حتی نو وړي چې خپل مور پلار وګوري
په افغانستان کې د ډیره کورنیو اقتصاد خنه دی دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي د لغمان اوسیدونکو نقيب وایي چې په داسې حالت کې د حل لار او حل ډبول نه دي
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي بې وزله دي ولې دا لار نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي مثلا ماشوم ټیکالي غواړي جامې غواړي بوټان غواړي جمپر غواړي د لوبو سامان نه غواړي ولې دوی یې وهي یې ټکې چې ته مانه مو غواړه زما ماش کم ده زما رسیدګي نشم کولای خلار نه ده ځکه خلار نه ده چې امدغه شيونه علت دې ګرځي لوبالي امختشي خلار بدای وسره موغږي چې زویا ماش مې کم ده یعنی ډیر امیر او محبت سره هغه ته قناعت ورکی ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي هغه وخت د پلار نسته په دوه باندې تاثیر نه کوي
تاسو له ازادي رادیو څخه د کورکلی خبرونه اوري او موضوع مو هم په کورونو کې نوی ځوانانو سره تطبیق خولای ده په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پښتو چې رواني پلاوه له نوی ځوانانو سره د کورنۍ خوشونت کومې بدی پایلې لري استاد خبرونه ته بخیر راغلی ستنی مشي
ډیره زیاته مننه لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده نو دغه د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده له تنکیو ځوانانو سره له ماشومانو سره بد رویه کول دغوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول دغوی ته هر وخت خبرې کول دغوی ته هر وخت دغوی تهدیدول دغوی رټل دغوی په مجلسونو کې نه پریښودل فایل ده چې یو خوره ډیر کم جرأت راځي کینه اخلي په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولري همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې که تاسو د سترتوې چې رواني په لاره باندې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني خپل څومره مړاوي پریشانوي
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع د کورنۍ ده د خوانځي ده او دی هغه کاری چاپیریال د چې دی ورکی مصرف ده یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دی ورکی زده کړی کی ځان همیشه کم تر احساسي په کور کې لمورو پلار سره کومک نه کی ځکه به شر تل کیږي بس ځان یو طرف ته کی همدغه د دې بیا انجام یې چیرې ځي کله چې ډیر زیات پتنسی تاسو ګوري دا ځان چې وزنی اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوې سپک سوې تاخير باندې ورته کتل سوې خلک وي کاغه خزي وي کاغه نارینه وي زیات د غلطو خلکو ملګرتیا کوي یو بل سړی وزنی په بدی باندې ټول کورنۍ کې کړيږي باندې خاني وي اریزي وي کړم یا دغه سي خلک د پولیسو په داسې نورو ناروغۍ اخته کیږي چې خپل ماشومان پریدي نسی کولای چې خپل ضرورتونه والتیا د ژوند پوره کړي یو وخت کې مایوسی سره مخ کیږي چې له مایوسی سره مخ شو اکثریت اولادونه به سرنوشت پاتې وي یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی په نیک نوم باندې یاد سوی وي هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستور وي هر چاته ګټه رسیږي خیر ورته رسیږي
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی پیسې نه کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نس پوره کوي له خوشونت نه کار اخلي یا ویلات داده دغه چې کورنۍ ته تاسو څوایې
دغه خبره ده چې د اقتصاد قوی یا ضعیفه روزی رسان الا ده هیڅ څوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجنه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمتري احساس ورکي او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپل مشرانو نه د عامه عمر غوښتنو ته متوقع کی چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده څوک یو رقم پیدا کړي څوک بل رقم څوک ماړه پیدا کړي څوک غریب پیدا کړي چاته لږ وسور کړي چاته ډیر وسور ورکړي په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپی ځنه ما ډیر خوشاله ژوندګي لري ډیر اسمن خلک زپی ځنه ما چې ډیر خفه ژوندګي لري ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په ډیر هوا سو ادرس کې نور پتنګ سوي دي
یعنی دا بهانه نس کېږي چې اقتصاد ضعیف دی موږ نه ځوانانو سره
ټینګ هیڅ کلنه هیڅ کلنه کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو زینو مطالعه ته مراجعه وکړو یا زینو سونه ته ګوره په جای دی چې ته دی ووهې دی کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکې د ته ځون ځینی قصې وکړه د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه دی په خپل په دې باندې پیږي چې ولی اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده د ورستۍ جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی مینه ورسره وسی مینه ورته ورکول سي
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم
د ماشومان د خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی دا او امر یې کړی چې غوی ته د ساتری شیان برابر کی په اس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی دا یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده
قدرمنو اوریدونکو که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمې پراتلو دی کوټه هم ګرمه وي نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي راځو ډرامې ته په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي
نزد زاهد زاده آوردند. این سهلا کهنه بوده رقمش نمی نمود. زاهدزاده برای تفتیش اون رو خودش گرفته میخواهد بسنجد که اشتباهی تگمه را زیر میکند. با گفته مصاحب ما هلاکت زاهدزاده همچون حادثه تصادفی و ناخوش ثبت شده است. قبلا عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز حادثه را تصادفی نامید ولی از تفصیلاتش خودداری کرده بود. محیدین زاهدزاده روزی دویومی دکبر در زادگاهش ناحیه پنج به خاک سپرده شد. جلال زاهدوف پدری محیدین زاهدزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گردن او جراحت وزنین را دیده است. محیدین زاهدزاده بیش از چهار سال در شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه به حیث مفتش کار کرده است. او صاحب دو فرزند بود. در پی انفجار مواد ترکنده در داخل بنای شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه یک نفر دیگر مجروح شده است. نفری مجروح شده خادم دیگری پلیس با نشانه‌های دریدن پرده گوش به بیمارستان به نام بوری واحدوف شهر قرغان‌تپه برده شده است. از اول سال باری پنجم است که در شهر قرغان‌تپه ترکش رخ می‌دهد. در پی یکی از این ترکش‌ها در ماه اپریل حسن‌بای رحمانوف 67 ساله ساکن قرغان‌تپه جان باخت. مقامات این ترکش‌ها را کاری دست شریف جان زاکر ساکن روستای زرددار قرغان‌تپه دانستند که از او عضو گروه تندروی دولت اسلامی نام برده می‌شد. و با این جرم به حبس ابد محکوم شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.